مخوش مده
ډیر مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو زام دی ساتي رادیو په دې یو ساته خبرونه کې درته هر کله وایم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې تازه رپورټونه وایي چې نن چې تیر شپه په کابل ښار باندې یو راکټ لګیدلې ده ویل کیږي چې مرګ ژوبلې هم اړول ده په دې اړه به په دې خبرونه کې لخپل خبريالانو سره په تماس کې شو او تاسو ته به تازه حل درکو نور رپورټونه هم لرو خو په سر کې نوریاس نوري ته غوږ دوی چې د نړۍ او افغانستان خبرونه ورسره دي
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د روان میلادي کال تر پای د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د یو کنفرانس غوښتنه وکړه. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر وایي د افغانستان نوی حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به چې کله روانه ونی په ویانا کې خزاني غونډه جوړوي هغه اداوي وڅېړي چې وایي ایران یو داسې تخنیک ته وده ورکړي چې کولی شي اټوم بم جوړ کړي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز پرون په یو رسمي سفر د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسید. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون د روان میلادي کال تر پای د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د یو کنفرانس غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د کنفرانس څخه هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي چې ډیر مسؤلیتونه په خپل لاس کې واخلي او هم د دې هیواد د مختلفو چارو لکه امنیت، ښې ادارې او د پرمختګ جاج واخیستل شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر وایي د افغانستان نوی حکومت چې د اسد د 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي باید له نړیوالې ټولنې سره نږدې همکاري وکړي. سولانا یوې هسپانوي راډیو ته په خبرو کې نن وویل چې دا حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره ژمن وي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پرون هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغانستان په شمال کې د هغې هوایي حملې په اړه چې په ترڅ کې په لسګونو کسان ووژل شول تحقیقاتو ښودلي چې د دې حملې امر د ناتو له مقرراتو څخه سرغړونه ده. د ایساف د ځواکونو ویان جنرال ایریک تریمبلي وویل د ناتو پلټونکي د افغانستان په شمال د کندوز په ولایت کې چې دا پیښه رامنځته شوې په دې اړه څېړنه کوي او تر اوسه یې د نتایجو راپور نه دی ورکړی. په دې حمله کې چې د تېرې جمعې په شپه وشو د کندوز والي محمد عمر فرانس پرس خبري آژانس ته په ټلیفون وویل چې پکې ټول 450 کسان وژل شوی چې په هغه کې د یو ماشوم په ګډون شپږ ملکیان شامل دي. دا حمله د تیلو پر هغو ټانکرونو شوی و چې طالبانو تښتولي وو. هغه وویل طالبانو د یو ټانکر ډریور او د هغه زوی وژلی. د کندوز والي وویل چې 40 کسان وسلوال پیژندل شوي او پاتې ملکیان دي. ناتو وایي چې یو امریکایي عسکر د افغانستان په جنوب کې د یوې بمي چاودنې له امله وژل شوی دی. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. له بلې خوا د هالند دفاع وزارت هم ویلي چې یو هالندي عسکر په جنوب کې په وسلواله نښته کې وژل شوی. د وزارت د عسکر د خاصو ځواکونو د جزوتام غړی بللی چې پرون د اروزګان په دهرود ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په ډزو کې ووژل شو. د دې هالندي عسکر په وژل کېدو سره په افغانستان کې د هالندي وژل شوو پوځیانو شمیر 20 ته ورسید. هالندي ځواکونه د 2006 میلادي کال راهیسې په اروزګان کې ډېره دي او شمیر شاوخوا 1650 ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به چې کله روانه ونی په ویانا کې خزاني غونډه جوړوي هغه اداوي وڅېړي چې وایي ایران یو داسې تخنیک ته وده ورکړي چې کولی شي اټوم بم جوړ کړي. دا غونډه نن پیلېږي او 2 ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د اجرایه هیئت 15 غړي به هغه وروستی راپور وڅېړي چې د دې ادارې رئیس محمد البرادي خپور کړی دی. په دې راپور کې هغه ویلي چې ایران د خپل احتمالي نظامي اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی او له دې ادارې سره یې همکاري نه ده کړې. ایران په کراتو هغه دا ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د ښوونې د وزارت مقام ته یوه بله ښځه نومولې ده. دا وروسته له هغه چې دې مقام ته د هغه مخکیني انتخاب ته چې هغه هم یوه ښځه وه پارلمان منفي ځواب ووایي. د مهر نیوز خبری آژانس خبر ورکوي چې احمدی نژاد دغه راز د انرژۍ وزارت ته هم نوی کس نومولی دی. دې وزارت ته هم مخکیني نومول شوی وزیر په دې ونه توانید چې له پارلمانه د اعتماد رایه ترلاسه کړي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز پرون په یو رسمي سفر د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسید. دا لومړی ځل دی چې د وینزویلا یو جمهور رئیس د هیواد ته سفر کوي. چاوز پرون په ایران کې خپل سفر پای ته ورساوه. د ترکمنستان ولسمشر قربانغولي بردی محمدوف ویلي دی تمه لري چې له چاوز سره د ده خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې همکارۍ په پرمختګ کې ګټورې وي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان او وینزویلا ولسمشران به په خپله کتنه کې د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه بحث وکړي. د عراق په شمالي نه آرام ښار موصول کې د وروستیو ډزو په تبادله کې د یو دوه کلن ماشوم او د هغې د نیا په شمول 15 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي دغه ښځه او لمسی د تانک په سیمه کې هغه مهال مړه شول چې نامعلومو وسلوالو کسانو پر کور حمله وکړه. له بلې خوا د عراق د امنیتي ځواکونو درې غړي د موصول په مرکز کې پر یوې امنیتي پوستې په وسلوال برید کې وژل شوي دي. د هند ولسمشرې پرتیبا پاتل پرون د تاجکستان څخه درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. نوموړی به د دې هیواد له جمهور رئیس امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري او هم به د سه‌شنبې په ورځ د تاجکستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. دوشنبې ته تر تګ مخکې پاتل ویلي وو چې دا سفر د هغې اهمیت ښکارندوی دی چې هند له منځنۍ آسیا سره تړي. اسرائیل پرون یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې د نویو کورونو د جوړولو پر پلان ټینګار وکړ او ویل چې د واشنگټن له انتقاد سره سره به د دې پلان د تطبیق چارې تر هغو پورې دوام وکړي څو د درولو په اړه یې غور وشي. د ترانسپورټ وزیر اسرائیل کاتس د اسرائیل راډیو ته وویل چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو به په څو راتلونکو ورځو کې د په سلګونو اضافي کورونو د جوړېدو په هکله پریکړه وکړي. سپینې ماڼۍ د تېرې جمعې په ورځ د نویو کورونو د جوړولو پر پلان خواشیني څرګنده کړه او ویل چې د اسرائیل دې ډول اقداماتو د سولې د خبرو لپاره د یو چاپیریال رامنځته کول سخت کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مو له ساده راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانیي صدر اعظم ګوردن براون دروان میلادي کال تر پایه د افغانستان پاکله د ملګرو ملتونو د یو کانفرنس وخت نه کړي. په دې اړه ریپورت سربیره به واوري چې د دفاع وزارت مرستیال محمد اکرم پرون ولسټرګي ته په خبرو کې ویل چې د کندهار په نامنوي کې د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI لاس لري. د پاکستان په تازه حالاتو کې به مو د خبر په دره کې روانو پوځي عملیاتو نه خبر کوو. همدارنګ د بلوچستان په تازه حالاتو ریپورت درکوو. سمیتا د هوګو چاویز له سفر موام خبرو د افغانستان په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د ورکو شوایسانو د لټي پروګرام هم د دې یو ساعت برخه ده. لمک سره اوسه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړه خدمتونه دوستانو لکه مخکې مو چې ویل کېږي چې تیر شپه په کابل ښار باندې له نامعلوم لوري راکټونه توغول شوي. دا چې دا راکټونه چیرته لګېدلې دي، تلفات یې اړولې کني دي اړولې، دا اوس سره د کابل نه د ازادي رادیو خبريال د تلیفون په تماس کې دي. ژکفر احمدی خبرونه ته ستړی مشي کاوریدونکو ته لند دغه بیګانې پیخه پاړه معلومات ورکړي.
ډېره مننه ان صاحب، تاسو هم د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تېره شپه په 10:00 شاوخوا کې دوه توغندي د کابل ښار د سپین کلی په سیمه کې لګېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زمري بشري څو شېبې مخکې د ازادي راډیو په خبره کې ویل چې دوه توغندي په یو کور کې لګېدلې دي چې د ښاغلي بشري په وینا په دې پیښه کې دوه ملکی کسان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د دا پیښه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. البته د دې پیښې په اړه نور جزئیات د نورو خبرونو په جریان کې واوري.
ډیره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال ژکفر احمدی و چې ویلې تیر شپه د کابل ښار په سپین کلی باندې د نامعلوم لوري نه دوه راکټونه توغول شوي دي، په یو کور کې لګېدلې دي او د کورنیو چارو وزارت وایي چې تلفات یې اړولې. تر اوسه پورې چا د دې راکټونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برتانیي صدر اعظم ګوردن براون دروان میلادي کال تر پایه د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د یو کانفرنس وخت نه کړی ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل لدې کانفرنس څخه هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي څو ډیر مسولیتونه په خپل لاس کې واخلي او هم د دې هیواد د مختلفو چارو لکه امنیت خیداري او پرمختګ جاج واخیستل شي. په دې کانفرنس کې افغان چارواکو ته د زیاتو مسولیتونو د ورسپارلو لپاره د اهدافو ټاکل په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو لپاره د یوې زمینې رامنځته کول او نور دي. تفصیل له نوریاس نورین هورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون له خبرو وروسته په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی د دې کانفرنس لپاره تیاری د فرانسې له جمهور رئیس نیکولا سرکوزي سره په ګډه پر مخ وړي او په دې اړه له واشنگتن او ناتو سره هم سلام مشورې کړې دي. مرکل خبرلاند وویل چې زموږ پلان دا دی چې افغان حکومت د راتلونکي انتقالي دورې لپاره چې په خپله ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلي چمتو کړو.
Wichtig ist und das ist unsere gemeinsame Ansinn, dass wir den Druck
Da dir mohima da und das muk mushtaraka mafkura da che per afghan lori fishar ziyad kulo so da haqiqat da che dui bayad la muk pa tadriji dawal mas'uliyatuna wa akhli da mas'uliyatuna bayad afghanistan pa idari adli aw qazai aw de amniyati tashkilat pa barha ki tar la sakri. د جرمني صدر اعظم زیاته کړه موږ به د روزنی او ملکی بیا رغونې لچارو سره مرسته دوام ورکړو خو هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د یو پایدار امنیتي تشکیل جوړېدل هم له پامه وغورځو. موږ باید پر دې موضوع جدي کار وکړو. کله چې افغانان د امنیتي چارو زیات مسؤلیت اخلي دا به په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د رول د کمیدو لپاره هم زمینه برابره کړي. د برېتانیا صدر اعظم چې کله پر دې موضوع خبرې کولې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمیدو ته اشاره ونه کړه. مرکل هم د ځواکونو د شمیر د کمیدو لپاره د زمینی جدول یادونه ونه کړه خو ویل چې دا پریکړه باید د ناتو غړي هیوادونه په ګډه وکړي. براون ویل د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې به د افغانستان راتلونکي حکومت ملګري ملتونه ناتو او د ناتو تړون هغه کلیدي غړي برخه واخلي چې په افغانستان کې د دې تړون په ماموریت کې ډیره ونډه اخیستې ده. براون ویل له دې کانفرنس څخه هدف دا دی چې د امنیت ادارې او د پرمختګ په برخو کې د ماموریت د راتلونکي بهیر په اړه څېړنه وشي او ولیدل شي چې په څه ډول افغانان کولی شي په خپل راتلونکي کې پراخ رول ولوبوي. براون ویل جرمني او برېټانیا د افغانستان ستر مرستندویان دي. موږ له ډېرو نورو هیوادونو سره بار شریک کړی او یوه موضوع چې زموږ لپاره مهمه ده تبن موږ هغو خلکو ته اړتیا لرو چې خپل مسؤلیتونه ومني او په راتلونکي کې بار ته اوږې ورکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. قدرمنو دوستانو، د دفاع وزارت مرستیال محمد اکرم پرون ولسی جرګې ته په خبرو کې وویل چې د کندهار په نامنوي کې د پاکستان استخباراتي شبکه یا ISI لاس لري. د دفاع وزارت مرستیال دا هم ومنله چې د پاکستان استخباراتي شبکې د کندهار دولتي ادارو ته لاره کړې ده. تفصیل کابل د ازادي راډیو خبریال راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وای افغان امنیتی ځواکونو په کندهار کې د روژې د میاشتې په پایل کې له بمی چاودنې وروسته چې په لسګونو ملکي خلک یې مړه او ژوبل کړل په دغه ښار کې امنیتي تدابیر شدید کړي دي. ډګر جنرال محمد اکرم مشرانو جریه ته وویل له دغه ښاره یو امنیتي کمربند راتاو شوی، څلور دېرش امنیتي پوستې پکې ځای پر ځای شوي او په ښار کې دننه او بهر هره ورځ تصفیوي عملیات ترسره کیږي. محمد اکرم په خپلو خبرو کې د کندهار په نامنویو کې د پاکستان استخباراتي شبکه ISI خیل او بلله. د دفاع وزارت مرستیال دا هم ومنله چې د پاکستان استخباراتي شبکې د کندهار په دولتي ادارو کې لاره کړې ده.
د کندهار ولایت او شار په منځ کې ټول امنیتي ګواښونه له بهر دي. په ځانګړې توګه ISI په دې توانېدلی دی چې د دولت په ټولو ارګانونو کې خپل ایجنټان ځای پر ځای کړي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا به ورته ځواب وویل سي.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت او محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره ورغوښتي وو. په دې وروستیو کې په کندهار، لغمان او کندوز کې زورورې چاودنې وشوې چې په لسګونو ملکي او پوځي کسان پکې مړه او ژوبل شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال ډګر جنرال منیر منګل وویل دوی د افغانستان په ختیځ، جنوب او جنوب ختیځ کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي او اوس د دوو ستونزو لمنه د هیواد شمال ته هم غځېدلې ده. هغه کندوز، بغلان، فاریاب او جوزجان هغه شمالي ولایتونه بلل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو پکې راټوکېدلې دي. منګل وویل په شمال کې د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
مشخص
د افغانستان د کورونا چارو د وزارت مرستیال هم د پاکستان استخباراتي شبکه آی ایس آی تورنه کړ چې ل القاعده او طالبانو سره یو ځای د افغانستان د ثبات د ګډوډولو هڅه کوي. افغان چارواکو پخوا هم په بیا بیا د پاکستان استخباراتي شبکه د هیواد په نامنویو کې ښکېله بللې، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې هیواد یې پخپله د تروریزم له ستونزې سره لاس او ګریوان دی.
و مو اوریدل چې د دفاع وزارت مرستیال محمد اکرم نن ولسي جرګې ته په خبرو کې اوبخې پرون ولسي جرګې ته په خبرو کې ویل چې د کندهار په نامنویو کې د پاکستان استخباراتي شبکه یا آی ایس آی لاس لري. له یو څو مودې وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د پاکستان په دغه نوي منصراغلي ملکي حکومت باندې دغه ډول تورونه لګي. همدا اوس را سره له کابل نه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی د تلیفون په تماس کې دی. سیدی صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دغه ریپورت به تاسو موریدلې. د دفاع د وزارت د مرستیال خبرې تاسو سره ولرزوي دی، وایي چې د کندهار امنیت ته خطر متوجه دی، د کندهار نه دوی کمربندونه تاو کړی دي، او وایي چې د پاکستان استخباراتي شبکې د کندهار دولتي ادارو ته لار کړی ده.
په دې خبرې کې سو موضوع نه ښکته دي. تاسو معلوم ده چې پرون په افغانستان په سنا مجلس کې جنرال اکرم چې د دفاع وزارت مرستیال دی دا خبره مطرح کړه او وویل چې آی ایس آی لمون په حکومت په دننه کې لار پیدا کړي. څو ورځې مخکې امر الله صالح د امنیت عمومي رئیس د هغه وخت چې د جنازې عبدالله لغمانی خاورو ته سپارل کې دا موضوع مطرح کړه چې هغه څوک چې تلیفون کړی چې دغه کار ما کړی ده یوران هر خاطی بید مسئولین افغانستان در خبر دفاع وزیر با هم کری. پاکستان تاست معلوم ده چی یه استراتیجی لری پا افغانستان که اما در تأصف خبر داده چی یو چارواتی چی در وزارت دفاع مرستیال در وایی چی پاکستانیان لمن حکومت در دننه که لار پیدا کری. زما په نظر داده خجالت ورده، داده افسوس ده چې تاسو په حکومت کې د نوې لارې پیدا کړي، تاسو ولې تصفیه نه کوي، ولې مجازات نه کوي، ولې افشا نه کوي، ولې نومونه نه اخلي؟
سیدی صاحب، یو بل شی چې زه غواړم په همدې اړه باندې سیدی صاحب درنه وپوښتم، هغه دا دی چې افغان چارواکي تل د دې په خاطر باندې چې په نامنیو کې خپل نیمګړتیاوي راکمې کې عموما تور په ګوندی ملکونو باندې اچي، یعنی دوی خپل نه توانيږي چې سیمه کې امنیت وساتي. په کندهار کې د طالبانو یا د وسلوالو مخالفینو د حضور نه د سترګو پټولو یو ډول هڅه دام نه بولي چې دوی همیشه وایي چې د پاکستان لاس لري، پاکستان لاس لري، دوی د خپل امنیتي ادارې څخه کینو.
اسلم ګوره، د دفاع وزارت، د داخله وزارت، د امنیت وزارت هر وخت پاکستان شکایت کوي. هر څوک چې د دشمن شکایت کوي زه هغه ته با تجربه او با نیرومن نه وایم، ولې خپله یعنی داسې ده چې وایي خپل کور وساته، همسایه ته غل مه نیسه. زموږ مسؤولین خپل امنیت نه شي ساتلی، غواړي چې خپل خاورې بل چا ته واچوي. زه وایم چې پخه هم محترم کرده سه بنای کرده و چه لبون بکاونی که دوه دری وزیران ده پاکستان جاسوس ده بیان افشای نکره. داغ اکرام چه وای وس باید خبرنگران پختون وکی چی هر سوک چی ده تاسو پا دونینه که نفوس کری دا سوک دی سکاره ده وزیفه ایسه ده چه افشای نکره ده هم چه دروغ وی چه افشای پایی بیان وست خلق حق لری چه باور وکی چه افشای نکره فقط غاری چی افغانستان یعنی اوام و تا ذهن داسی وی چه مغل بار نم مشکل لرو پا دنمی که نلرو، با وجودی که زما پا نظر اتیاه فیصد به دنمی که لحکومت که بی کفایتی ده و شل فیصد بحرانی سه مربوط ده.
سیدی صاحب، یو بله مسله په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې د مشرانو په خبرو کې هم د افغانستان په اړه یو ډول بدلونونه تر سترګو کېږي. د بیلګې په توګه د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د برتانیې صدر اعظم ګورډن براون په دې وروستیو کې غوښتنه کړې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو یو کانفرنس جوړ شي، څو ډېر مسؤلیتونه خپل افغان چارواکو ته وسپارل شي، او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د کمېدو یوه زمینه هم برابره شي. د دې خبرو په اړه تاسو څه وایئ؟ څنګه په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او تشنج له بل اړ وخت نه ډیر شوی دی، نړیواله ټولنه دا ډول خبرې کوي؟
ترڅو دا خبره ښه خبره ده، اما په دې شرط چې چې وړي چې مسولیت افغانان خپل مونږ نشي په دې شرط چې اردو او پولیس هم تعلیم او تربیه ووسی داغه سره همزمان کوشش ووسی. اما بل خبره دا ده چې اروپایان امریکایان یعنی دننه د هغو په پارلمانونو کې د خلکو په ذهن کې د افغانستان معضله زیات دهشت آور دی، یعنی خلکی نپریدی چی داغ معامله نور دوام و که داغ بچه هم پا افغانستان که وو جلسی وینی توی سی، اما دا افغانستان حکومت بی کفایت دوی رشوت خور وی اختلاسگر وی یعنی به بعضی مسئولین مجرم وی اروپایان امریکایان دا افغانستان دا حکومت نه دا اجرایان زره تور دی، یعنی غاری چی په مرور زمان پشه سپک یعنی دیدی زن با وزی غاری چی داگه مسئولیت افغانان تو ورکی. اما زمان پا باور زمان پا نظر اوس پا دی حالت چی اتیاز داره خارجی قواتون دل کدی دا توان نسته چی ده پغمان سوگ امنیت دو ساتی ده کت سنگی امنیت سوگ دو ساتی پرونش پا دوار راکب را لی پا چارای کمبر که دری نپر ووشتی تو پینزه نپر زخمیان سو بیان سنگ دا افغانستان اردو و پولیس کولیسی چی پی یو کال پا دو کال که امنیت ونیسی.
تاسو فکر بانه تاسو فکر پانده پا نریوال طولنه که غواری ده غسی و کنفرانس جور که که پلنده تو گراته وی چی وقتم کم ده کم مسائل با مهمی چی پا که وی چیری نریوال طولنه ده افغانستان پاره
فقط دست و سوری چی افغانستان یه مضبوط با حیثیت با اعتبار پاک حکومت چی ده خلق و ده پشتبانه برخوردار وی ضرورت لری مضبوط اردو تعلیم و تربیه ساده خلق ده خلق چی تروس امتحان ورکره ده خلق نسی افغانستان ده دی بوران نجات ورکی.
دیره مننه پا کابل که ده افغانستان ده سیاسی چارو کار پا احمد سیدی و چی لمکسره ده افغانستان پا تازه حالاتو خبری که ولی
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوري نیورکم زرس پانی په نننې غنه کې او بخې په پرونی غنه کې په افغانستان کې د حکومت پر فساد او بیکفایتۍ و مقاله چاپ کړی چې عنوان دی د ماشوم لساتنې د اولاد په توګه د هغه تر منلو پورې. د دې تفسیري غټ ټکی له اسمت سره ونورو.
د دې مقالې په پیل کې ویل شوي په افغانستان کې د سیاسي اعتبار او ګټې د ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د ښاغلي کرزي مخالفت د ولسمشر کرزي په حکومت کې د ننه ځینې کسان حیرانه کړي دي. د دې مقالې په پیل کې ویل شوي په افغانستان کې د سیاسي اعتبار او ګټې د ترلاسه کولو لپاره له امریکا سره د ښاغلي کرزي مخالفت د ولسمشر کرزي په حکومت کې د ننه ځینې کسان حیرانه کړي دي. ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې زموږ یو متحد له اتو کلونو وروسته زموږ پر ضد دا ډول سلوک کوي باید په دې حالت کې څوک دا پوښتنه ونه کړي چې آیا موږ په افغانستان کې د جګړې بایلل زغملی شو، بلکې باید دا پوښتنه وکړو چې آیا موږ په افغانستان کې د جګړې د ګټلو وس لرو. ورځپاڼه زیاتوي که هغو خلکو چې موږ له دوی سره یو ځای د دوی لپاره د دوی د ښېګڼې د ښځو د حقونو تعلیم د قانون او ډیموکراتیکو ارزښتونو حاکمیت ته د درناوي او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مخالفت لپاره جنګي شو په دغو ارزښتونو باور درلودی وضعیت په بل ډول و، خو هغوی هم د طالبانو په شان په دې خبرو پسې نه ګرځي. حتی د کابل په حکومت کې ډېر داسې کسان شته چې په بل ډول لا ناوړه او بد عمله دي. دا جنگ اوس د تت یا کمرنګ تور چې کرزی او ملګری دي او د تک تور یعنی طالبانو ترمنځ پر یوې جګړې بدل شوی دی، او کمرنګ تور د دې وړ نه دی چې امریکایان د هغوی لپاره خپل سر و مال قربان کړي. له بده مرغه د افغانستان په اړه نن له دې ځورونکي او مهم واقعیت څخه انکار نشي کېدی. موږ لا هم یو د اعتبار وړ افغان شریک نه لرو او دا زموږ تفسیر او تعبیر نه دی. عراق لا هم ستونزې لري. په عراق کې نتیجه لا څرګنده نه ده، خو په دغه هیواد کې د ښې راتلونکي دلایل شته، ځکه چې په عراق کې درست که هغه کردان دي یا سنیان او شیعهګان دې ته تیار دي چې د افراطي مسلمانانو مخه په خپله ونیسي او نسبتا منصفانه انتخابات ترسره کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې مقالې په دوام کې لیکي په افغانستان کې زموږ د نوي قومندان جنرال مکریستل ستراتیژي په افغانستان کې د داسې شیانو لپاره د زیاتو عسکرو غوښتنه ده چې تر اوسه پورې په دې هیواد کې نشته، او هغه دا دی چې د یوه غیر فاسد او د خلکو د خدمتګار حکومت جوړول چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په همکارۍ افغانستان د مخدرو موادو له قاچاقبرو جګړه مارو طالبانو او القاعده پاک کړي. د مکریستل پلان دا دی چې سیمې له یاغیانو تصفیه او خوندي شي، او په ولسوالیو او ولایتونو کې اغېزمنې ادارې او منصفانه محکمه جوړی شي چې خلکو ته اساسي خدمت وکړي شي. په داسې حالت کې د افغانستان حکومت له ولسی ملاتړه برخمن کیدی او طالبان له القاعده سره ماته خوړلی شي. دا د مکریسټل اصلي پلان دی. دا یوازینۍ لاره ده چې باید غوره شي او په دې برخه کې شک ونه شي. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي، موږ په دې ځای کې چې یو قبیلوي خورا بې وزله او له جغرافیایي نظره ډېر پیچلی هیواد دی، د دولت جوړونې خبرې کوو. لکه څرنګه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سلاحکار انتونی کارسمن ویلي وو، موږ زیاتو عسکرو او ډېر وخت اړتیا لرو، څو هغه څه چې د کابل فاسد معاملهګر د قاچاقبرو او د قدرت د دلالانو د لاس عالی حکومت ونه کړی شول ترسره کړو. په بله شبه زموږ هدف یوازې افغانستان ته د زیاتو عسکرو استول نه دي. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت له یوې محدودې او وړې ساحې څخه د دولت جوړونې لور ته انتقالوو، څو دې ته له پامه پرته چې د افغانستان حکومت تر څه حده په فساد ککړ او ډارن دی د القاعده مخه ونیسو.
د اسمت سروانو چې د نیویارک ټایمز رسپانې دغه مقاله غټ ټکی درته وړاندې کړل چې عنوان یې د ماشوم له ساتنې د اولاد په توګه د هغه تر منلو پورې. په لویدیځ رسپانو کې پاتې کیږو. نوریاس نوري د ځینو نورو رسپانو پاڼې اړولې.
امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د حالاتو په حقله د پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په قلم یو تحلیلي مقاله چاپ کړې چې په پیل کې لیکي، افغانستان په شلمه پیړۍ کې تر 1991 کال د مخه چې شوروي پر یرغل وکړ، ډیر کلونه آرام او له ګاونډیانو سره په هماهنګۍ کې ژوند کاوه. هغه وخت نه افغانستان د عصري کېدو او نه هم پر سیمې د خپل قدرت د غځېدو لپاره هڅه کوله او نه یې هم دا نیت و. د خلکو اقتصادي هغوی د ژوند معیشت په اندازه و، خو هیڅوک وږي نه و. هر چا یو کار درلود، که څه هم د دهقانانو مصروفیت موسمي و. په افغانستان کې یوه متوسطه کوچنۍ ښاري طبقه موجوده وه، خو د شتمن او غریب ترمنځ دومره فاصله چې نن موجوده ده نه وه. په عین حال کې نه د اسلامي سخت دریځو او نه هم د مخدره موادو د دولت په نوم کوم شی وجود درلود، خو له دې سره سره موږ ټول پوهیږو چې څه وشول. د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهور رئیس بوش ادارې د مالی منابعو د کموالي له وجې افغانستان د سی آی ای او جګړمارانو لاسونو ته پرېښود او عراق ته یې پام واړاوه. کله چې القاعده او طالبان دې ټکي ته متوجه شول چې بوش د افغانستان په اړه جدي نه دی، په دې فکر کې شول چې افغانستان ته د دوی بیرته راتګ اسانه دی. وسلوالو مخالفینو د 2003 میلادي کال له اوړي څخه بیرته راتګ پیل کړ. طالبانو په تدریجي ډول د هیواد ډېره برخه تر کنټرول لاندې راوسته. د مخدره موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شوو عوایدو نه په ګټه اخیستو یې ځان مجهز او خپل جنګي قدرت او تاکتیکونه یې پیاوړي کړل. تر دې حده چې د امریکا لوی درسیز امیر البحر مایک مولن په وروستیو کې اعتراف وکړ چې د افغانستان حالات ډیر خراب دي او له همدې خرابېدو پر لور ځي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په پای کې لیکلي، اوس یو داسې هیواد ته د افغانستان د رسولو کوښښونه چې هر یو وګړی یې د بخور نمیر په حالت قناعت وکړي، د کال تر 15 میلیارد ډالرو او په زرګونو بهرنیو عسکرو ته اړتیا ده چې په اوس وخت کې هیڅوک نه غواړي چې دې بار ته اوږه ورکړي او دا اړتیاوې پوره کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز هم طالبانو ته د ماتې ورکولو تر سرلیک لاندې یوه لیکنه چاپ کړې چې په یوه برخه کې لیکي، له طالبانو سره د بهرني ملاتړ د ریښو د وچولو او د پاکستان دننه د هغوی د فعالیت د له منځه وړلو لپاره د نړیوالو د هڅو کوښښونو سره سره دا ډله اوس هم د مخدره موادو له درکه ډېرې پیسې لاسته راوړي. ورځپاڼه لیکي، د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخې طالبان په کال کې د 70 میلیونو ډالرو په اندازه پیسې د کوکنارو د کر د لابراتوارونو فعالیت د اجازې ورکولو او د مخدره موادو د قاچاق لاری تر لاسه کوي. واشنگتن ټایمز د مقالې په پای کې لیکي، د امریکا د مخدره موادو ضد ادارې یو شمیر چارواکي وایي چې د مخدره موادو دغه ګټور قاچاق همدارس د افغانستان د مرکز او ولایاتو لوړ رتبه حکومتي مقاماتو په منځ کې د فساد زمینه برابره کړې ده.
دا د ازادي رادیو دا پرون په هرات کې پولیسو یو ایرانی ته بچ غیر مسؤول کسانو له ایران را تختولې او د سړ تختونکو له منګولو خوشی کړو. په هرات کې د ایران کنسولګری ته وسپاره. تفصیل له هرات د ازادي رادیو د خبريال پر رپورت کې اورو.
د هرات امنیه چارو قمندانې مرستیال سمنوال رحمت الله دغه ایرانی شتمن تر ازادي وروسته د ایران اسلامي جمهوریت کنسولګری ته وسپاره. د موضوع په اړوندې ازادي رادیو ته داسې معلومات ورکړه،
یو افغانی د نبی ولدی د کبیر زوی چې د دې سره مزدکارو په پریکړانه شکل دی افغانستان ته راوړي.
ایرانی تابع چې نو خپل ازادي رادیو ته ورپیژني په خپل ازادي خوخو د تختون نقل داسې وکړ.
محمد پوش مشهدی هستم.
زدی و افغان د خپل خپل پیژندګلوی را سره لرل د بمیشته وړاندې د ایران تیران خره په یو چا متختور شوم. د شیندر زیرکو کې په ډیر بد وضعیت وساتلم، څو د خدای رحم را باندې وکړ آزاد شوم. ډیر خوښم ځکه خدای نوې ژوند راکړ. په هرات کې تر دې وړاندې هم څو ایرانی تابع د پولیسو په مرسته آزاد او په ورته ډول هغه دولت ته وسپارل شوی. آزاد شوي کسانو که څه هم د آزادۍ په مهال هر یو یې ځانونه سوداګر ښودلي، مګر د اړوند چارو ګڼو کارپوهان وایي دا سوداګر نه بلکې د مخدره موادو کاروباریان دي چې د هغو په وینا د غلطو معاملو په وجه د خپلو ملګرو له خوا نه کله ناکله برم تکړی شي.
سپوږمۍ غلاسادۍ راډیو نوري قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. یو اربیا نوریاس نوري درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تېر شپه له یو نامعلوم لوري پر کابل ښار دوه توغندي توغول شوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان زمري بشري وویل یو توغندی پر یو کور لګېدلی چې له امله یې دوه ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د یو کنفرانس غوښتنه وکړه. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر وایي د افغانستان نوی حکومت چې د اسد 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیږي باید له نړیوالې ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو پرون هغه راپورونه رد کړل چې وایي د افغانستان په شمال کې د هغې هوایي حملې په اړه چې په ترڅ کې په لسګونو کسان ووژل شول تحقیقاتو ښودلې چې د دې حملې امر د ناتو له مقرراتو څخه سرغړونه ده. پرون د افغانستان په جنوب کې په دوه جلا پیښو کې د ناتو دوه عسکر ووژل شول. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره به چې کله روانه اونۍ په ویانا کې خزانې غونډه جوړوي هغه اداوی وڅېړي چې وایي ایران یو داسې تخنیک ته وده ورکړي چې کولی شي اټوم بم جوړ کړي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد د ښوونې د وزارت مقام ته یوه بله ښځه نومولې ده. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز پرون په یو رسمي سفر د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسید. د عراق په شمال نه آرام ښار موصول کې پرون د زو په تبادله کې د یو دوه کلن ماشوم او د هغې د نیا په شمول 15 تنه ووژل شول. د هند ولسمشر پراتابا پاتل پرون له تاجکستان څخه درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. اسرائیل یو ځل بیا په لویدیځه غاړه کې د نوي کورونو د جوړولو پر پلان ټینګار کړی او ویلي دي چې د واشنگټن له انتقاد سره سره به د دې پلان د تطبیق چارې تر هغو پورې دوام وکړي څو د درولو په اړه غور کیږي.
په باړه او شاوخوا سیمو کې د لشکر اسلام د وسلوالو په ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. ویل کېږي چې پرون په باړه او تیرا کې پوځ بمباری کړی دی او زیات خلک له خپلو سیمو وتلو ته مجبور شوي. د روسي عملیاتو په اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبريال ریپورت اورو.
د یک شنبه په ورځ په باړه کې د سغدریزو ډلو دوه مرکزونه او 15 کورونه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شول. د خیبر د ملیشا ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د معلوماتو پر اساس د یک شنبه د ورځې د نښتو په ترڅ کې یو طالب وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوی دی. راپورونه وایي د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو 450 کورونه او مرکزونه تباه کړی شوي دي چې د لښکر اسلام مرکزي دفتر او د منګلباغ افریدي کور هم پکې شامل دی. په باړه ورسیر منور سیمو کې د جنگ له امله تر اوسه 30,000 کسان د پېښور او لنډي کوتل خوندي سیمو ته د خپلو کډو سره رسیدلي. د دوی په منځ کې محمد رفیق ملک دین خیل هم دی. نوموړی چې د یک شمې په ورځ د خپلې کډې سره له باړې نه راوتلې د ازادۍ راډیو ته داسې وویل
چې زموږ سیمه کې نن هم هلته دوه درې کورونه یې موران کړل. آپریشن جاري دی او د ټولو نه زیاته متاثره زموږ علاقه را خو زه د خپلې کډې سره راوتیم او پېښور ته داخل شوی یم. دلته یو کیمپ سره اوس ولاړ یو.
د پاکستان د فوز او ملیشه ځواکونو ملوکه خیل قبایل ډیر زیات اغیزمن کړي دي. یو ځای خبریال محبوب شاه فریدی د ازادۍ راډیو ته ویل د پاکستان جیټل وتکو په باړه او تیرا کې د یک شمبر سخته بمباري کړې ده.
په تیرا کې نن د پاکستانی جر تیارونه په مختلفو ځایونو باندې بمباري شوې ده او په هغې سره ډېرو خلکو کورونه متاثر شوي دي.
د باړې او تیرا نه د جنگ له امله کډه شو خلکو ته حکومت تر اوسه کوم رسمي کیمپ نه دی پرانیستی، خو د پاکستان دوه ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د دغو خلکو سره مرسته دوی کمپونه پرانیستی دي. د تحریک انصاف د کمپ مسؤل اقبال افریدی د ازادۍ راډیو ته داسې ویل
زموږ تنظیم دلته په پښتخره باندې یو ریلیز کمپ لګولی دی چې په هغې کې د روژه ماتي سره سره په هغې رجسټریشن یې شروع کړی دی چې هغوی له به موږ یو فیم ډي پیک ورکوو چې په هغې کې به سوچ کوي وي پکې دال به وي پکې یوه غوړي به وي پکې ضروریاتي زندګي به هر یو شی موجود وي.
د یادونې وړ ده چې باړه کې د تیرو شپږ ورځو د عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه 200 نه زیات مخالف وسلوال یا وژل شوي او یا هم ژوندي نیول شوي دي.
سمغه غلا زده رادیو ناوري ل بل پلوه د بلوچستان څخه راوستل ریپورتونه وایي چې د تربت په سیمه کې ملیشیا ځواکونه د بلوچستان په یو احتجاجي غونډه دزې کړې دي چې د غونډې یو شمیر برخوالو ته مرګ شو بل امړولې ل کوټه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میخیل ل نور تفصیل سره
د بلوچستان د ملي جبهې یا بی ان اف لخوا د ایران پولې ته نږدې د تربت شار په اتم سیمه کې په یوه لیسه کې د یو بلوچ ځوان مرجان بلوچ چې درې ورځې وړاندې له ملیشیا ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی و په یاد یوه احتجاجي غونډه جوړه شوې وه چې د غونډې د برخوالو په وینا ګڼ شمېر ملیشیا سرتیري ناڅاپه د غونډې ځای ته ورننوتل پر دوی ډزې پیل کړې او اوښکې بهاوونکي ګازې پر وغورځاوه چې وایي په نتیجه کې د تربت لیسې یو محصل شل کلن ځوان مختار ووژل شو او د دوو بلوچو پیغلو په مول پنځه تنه ټپیان سول د بلوچستان د ملي جبهه یو مشر صادق رسانی د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته وویل په پیښه کې ټپي کسان د تومپ او تربت ښار روغتونونو ته انتقال شوي دي چې ویل کېږي په هغوی کې د دوو تنو حالت د اندېښنې وړ دی. د ملیشیا سرتیرو د ډزو په نتیجه کې د وژل شوي ځوان مختار خور فوزیه بلوچ وایي دې سوله ییزې غونډې ته چې ګڼ شمېر ښځو او ماشومانو هم پکې ګډون کړی و یوې محصلې وینا کوله چې وسلوالو ملیشیاو ناڅاپه ډزې پر وکړې او د دې بېګنا ورور یې وواژه. دا یو سوله ییز احتجاجي غونډه وه. زما بې ګناه ورور یې وڅنګ ته ولاړ و. ملیشیا سرتیرو ډزې پر وکړې او هغه یې وواژه. زه د خپل ورور پر قربانۍ ویاړم او د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره به د خپل ورور غوندې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې پر خپل سر سپما ونه کړم. په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو ویاند مرتضی بیګ د دې پیښو په تایید سره وویل چې لومړی له شاوخوا کورونو او د غونډې له ځایه پر ملیشیا سرتیرو ډزې شوي او بیا هغوی هم د دفاع په توګه اوښکې بهاوونکی ګاز پر غورځولی چې له امله یې یو بلوڅ ځوان وژل شوی دی. نوموړی وایي دا غونډه په هغه ځای کې شوي چې درې ورځې وړاندې پکې د وسلوالو لخوا دوه ملیشیا سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. د دې پیښې په خلاف د بلوچستان قانون پوهانو د اتحادیې لخوا نن د ټول بلوچستان ایالت په محکمو کې احتجاج اعلان شوی دی. بلوچستان قانون پوهان وایي په تومپ سیمه کې پر سوله ییزه غونډه باندې د ملیشیاو د ډزو په خلاف به د دوشنبه په ورځ د محکمو قضایي څانګو ته د احتجاج په توګه ورنسي.
تازه مغه غلازاده رادیو نو لري د پاکستان په صوبه بلوچستان کې د وروستیو امنیتي حالات ته په توجه د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل د عوامي نیشنل پارټي له مشر اورنګزیب کاسی سره مرکه کړې ده. مرکه هم اور
کاسی صاحب د بلوچستان حالات خصوصا د کوټي حالات امنیتي حالات ورستر بلی په خرابيږي ستاس په نظر د دې علت څه ده؟
بلوچستان او خاص کر د کوټي پاک له زده خبرو کوم چې د حالات پیدا شوی شي د دې ځان ته تاریخ دی. بلوچستان کې دوه قومونه آباد دي، یو بلوچ دی یو پښتون دی. د دې خپل خپل سیمې دي او په دواړو کې قوم پرسته تاریخونه چې دي هغه ځان ته وجود لري او د دې سره داسې دی خبره د بلوچ خو به درته وکړم. ولې نن بلوچ چې دی هغه د پاکستان د دغه سره جنګ دی، د مملکت سره جنګ دی. پخوا به ویل چې موږ په دې صوبه کې خپل حقوق غواړو، نن دې دی وایي چې موږ ځان ته خپل یو آزاد او خود مختار بلوچستان غواړو. در کوټې ترک لږه دا خبره کوم چې دلته ټارګټ کلینګ چې دی دا یو ډیر لوی ایشو جوړ شوی دی. یعنی دا په پټه وژل چې دی چې نامعلومه خلک دی وژنه کوي، د خلکو وژنه په دې کې اکثره پنجابیان چې دي، که استادان دي، که سرکاري ملازمین دي، که مزدور پیشه خلک دي، چې هر څوک دی چې د دې په لاس راځي دی وژنه. او دوی دا وایي چې پنجابۍ زموږ په سیمه باندې ژوند نه لري، زموږ وطن دی د دې ځای بلرس. نو د دې مسلې حل اوس لږ ګران پدې دی چې په خوا به د صوبې د خود مختاري خبره کېدله، د صوبې د حقوق خبره کېدله. اوس په بلوچ کې دا چې کوم د ازادۍ خبره کیږي، د یو دی ماحول پیدا کړی چې د صوبې خبره کوونکو خلک چې دي هغه هم په خبره کې څه خاص اهمیت اوس نه پیدا کیږي. ولې که دغه سره څه هم خبره اوسي د مرکزی حکومت را او داخل مطمئن نه په بلوچستان کې امن نسي قائم کېدل. دویم خواته پخپل د حکومت او بیا د پنجاب او بیا د پنجابی یو ټولنی چې په بلوچستان کې موجود ده چې نشکار کېدونکې ده، د هغه هم ظالمانه او جابرانه کمی رویه یا پالیسیان دي په هغه کې مش بدون ناراضي او د حالت چې پیدا شوی دي تر بلوچ زیاته پدې کې د خلکو لاس دی چې دا نه غواړي چې بلوچ ته د ژوند حق لاور کې دا نور سیاسي معاشیا کو خپل پزای دي.
دا سم ده چې بلوچستان به ازادي تر لاسه کړي یا به نه، کې خو اسلام آباد اوس دوی ته یو څه توجه ورکړي ده، د سر او روان کال د کال په بودیجه یا په بجټ کې دوی ته زیات پیسې اعلان کړي د خپل ایالت کې پښتنو ته ډېره کم بودیجه اعلان کړي. فکر نه کوي چې دا له پښتنو سره ناانصافي ده؟
خبر چې تر کوم ځایه پورې د پښتنو خپل قومي تحریک چې دی هغه هم داسې دی چې په هغه شدت سره د خپلو حقوقو مطالبه نه کوي چې کوم لکه بلوچان چې کوي، د قومي سیاست په حوالې، د قومي تحریک په حوالې یا د مرکز د حقوقو اخیستلو په حوالې چې د کوم ضروري مبارزې یو ضرورت یو تقاضا جوړیږي په نن حالاتو کې هغه به ظاهره نه ښکاره کیږي. نو داسې خبره ده چې شنه ونه ژاړي مور هم شودې نه ورکوي. سوال دا دی د بلوچ سره حساب کتاب کول جلا خبره ده، د اسلام آباد سره خپل اخیستل اک اخیستل جلا خبره ده. پکار دادی چې پښتانه په خپل مبارزه کې شدت پیدا کړي او دی کم از کم اسلام آباد ته یو داسې سری سترګې ورښکاره کړي چې که ستاسو همدغه پالیسیان د پښتنو سره وي نو بیا به پښتانه هم په دې ډېر زیاته مجبوره وي. ولې د پښتنو یو ډېره زړه مطالبه چې هغه وخت چې پاکستان جوړېدی یا هندوستان تقسیمېدی نو باچا خان د آزاد پښتونستان یو قرارداد پیش کړی چې ولې په دا دواړو ملکو بجای چې موږ یا په پاکستان کې شامل شو یا موږ په هندوستان کې شامل شو باید پښتانه ځان ته آزاد پښتونستان وغواړي. نو پښتنو ته پکار دادی چې خپل د ازادۍ په کلم سوچو کی او اسلام آباد ته احساس ورکی کته د موږ سره زموږ د حیثیت مطابق زموږ د حقوق مطابق موږ ته مطالبه نه راکې بیا به د نن نوجوان په دې مجبوري چې دی بم بیا په هغه لار باندې دی بیا به دی قرار دی بنوونه سوچ کی او بیا به د خبره د حقوق ووزی د صوبای خود مختاری به ووزی د اسلام آباد د فندوس به ووزی بیا لکه نواب خیر بشمنی چې نن د ازادۍ خبره کوي بیا به یو پښتون پیدا سي خیرک او هغه بیا د آزاد پښتونستان خبره کوي.
د پښتنو دغه دوړو ملت پالو ګوندونو او عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هڅه کړې ده چې د پارلمان لاره پښتنو ته خپل حقوق راوړي او پښتنو ته د دوی پر خپل خاور باندې واک او اختیار وګټي. خو تر اوسه پورې دوی په دوو ایالتونو کې سروې شلې دي، یو په سرحد نومول کېږي یو په بلوچستان کې پراته دي. تاسو څه فکر کوئ چې له همدې پارلماني لارې به په راتلونکي کې هم دوی خپل حقوق یا پر خپل خاور باندې خپل نوم پیدا کړي؟
خبره دا ده چې نن دا دواړو ګوندو ته د دوو خبرو ډیر د شدت ضرورت دی، یو دا چې دوی په یو پلیټ فارم باندې راغونډ شي تر یو بیرغ لاندې سیاست وکړي. دویمه خبره دا ده هغه سنجیدګي غواړي چې کوم باچا خان او د باچا خان په ملګرو کې و.
پرون محمود خان اتکزی په یو مرکه کې ویلي چې په بلوچستان کې پښتنو ته د ورور غوندې برابر حصه ور نه کړل سي، نو کېدای شي چې دوی د یو جلا ایالت او یا له پښتونخوا ایالت سره د ګډېدو لپاره یو نوی تحریک پیل کړي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خبره دلته دا ده چې خبره باید ډیره واضح چې مطلب پښتانه په پاکستان کې اوسېدل غواړي که ځان ته آزاد پښتونستان غواړي، دا ډیورن نه مني لوی افغانستان غواړي. مطلب د دا خبره کړې ده چې موږ دلته اوسو که موږ ته خپل حقوق راکړي ګورنر پښتون راکړي. اوس دا ګورنر پښتون خو چې دی دا څه معنا لري؟ یعنې د یو ګورنر باندې د ګردو پښتنو حقوق ملاویږي؟ خبره دا نه ده. خبره دا ده چې موږ ته دې زموږ سیاسي او معاشي حقوق ترلاسه سي. خبره د یو ګورنر یا د وزیر اعلی نه ده. دویمه خبره دا ده که موږ ته دلته حق ملاویږي موږ دلې خوشحاله یو، که دلته حق نه را ملاویږي بیا موږ دلته په بلوچستان په دیور باندې بل صوبه غواړو، که دا نه وي بیا موږ په صوبه پښتونخوا باندې هم ګډېږو. دغه رنګه پکار دا دی چې ودې خبرې ته اهمیت ورکړل شي چې نن په نننی حالاتو کې چې نن په افغانستان کې کوم شرایط او حالات جوړ دي، نن امریکې دلته څه کول غواړي، نن بلوڅان څه کوي، باید پښتانه مشران کښېني یو په یو حزب جوړ کړي تر یو بیرغ لاندې سي. خبره دا ده پښتون ولس چې دی هغه ډېر د شپېته کاله چې دی ډېر په یو بد حالت کې وخت را تېر کړی دی. اوس د نن ورځ سیاست تقاضا دا کوي چې یو سنجیده سوچ، یو سنجیده پروګرام او یو سنجیده مبارزه چې هغه په عمل باندې مبنی وي، په نارو باندې نه.
سمو غږ لاساتې رادیو ناورې قدرمنو دوستانو د ریپورتونو او مرکو برخه په همدې ځای پای ته رسو. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو پورې دوام کوي. د ورکوښو عزیزانو د لټي پروګرام اورو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
گرانو دوستانو سلامونه می اومنه ای پدی هله چه ده روزی مبارک میاشتی شپی او رازی ما پخیر تیرشی داده بیا هم دورو کشو و عزیزانو پلتر نکیو داغه پروگرام زه امان الله امیرزای تاسته جوڑو هاو رنکومه گرانو اوریدونکو تاسی چه کلا آزادی راڈیو او رای او پا آزادی راڈیو که دورو کشو و عزیزانو پروگرام تغواهی است او پا ده تمایاسی چه پا ده پروگرام که مکوم عزیز پیدا شی لطاس سخه یوهی لرم اغا دا چه طول هغا پیغامون چه لده پروگرام خپریگی پا ده قد سر واوری دازه که چه دیر کلا دا سکیگی چه کلا تاسی یو نوم لازادی راڈیو سخه واوری ده او دا سی او پیغام واوری چه پا ده نامه یو شخص پیدا سویده نو تاسی حتما فکر کوي چې دا د تاسې عزیز دی خدا د سینه دی ډیر کله نومونه سره یو وي خو مشخصات سره فرق لري نو په دې خاطر له تاسې خیله کوو چې دغه پیغامونه په دقت سره واوري راځي چې اوس د یوه اوریدونکي داسې یو پیغام واورو چې ازادي راډیو ته یې تلیفون کړی دی پیغام به په ګډه سره واورو
زه د ننګرهار نه پیغام کوم تاسو مہربانی چالان کرے مہربانی دین تکرارم شب اتا پانگو شپاک اگر لمبر دیزم او کدا لمبر منگل را کری در پیغام او یه او پیغام من دواو رای او لمبر منگولی کنگا مغت میرگانی و سرا
گران اورورا پدغو نخو نخانو چی تاسی پخپل پیغام که منگتا وویل داغسی یو پیغام منگا ندیخ پور کردی نو لطاس خیلی کهو چی پنور اخبرونو که آزادی رادیو تا واق پادشهی دور کوشو و عزیزان په دغه خبرونه کې پیغامونه په دقت سره واوري مونږ یو دوا داسې پیغامونه لرو خو یوازنه شی چې د تاسو پیغام او هغه نور پیغامونه کې ده هغه نوم دی نور نه هي او مشخصات سره فرق لري دا د تاسو پیغام خبر شو په دې لري چې د تاسو ورکشه و عزیز پیدا شي آزادی رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15 ګران اوریدونکو تاسو په آزادی رادیو کې د ورکوشو عزیزانو پروگرام اوري تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو په انټرنیټي پانه کې هم واوري د آزادی رادیو د انټرنیټ پانه آدرس دا دی www.azadiradio.com په دې پانه کې تاسو تازه خبرونه راپورونه عکسونه او د آزادی رادیو ټولې خبرونې اوریدلی شئ کمو په وخت سره د ورکوشو عزیزانو پروګرام نه یې اوریدلی په دغه انټرنیټي پانه کې اوریدلی شئ په یاد لرئ د آزادی رادیو د انټرنیټ پانه آدرس www.azadiradio.com آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ ګران اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام اورئ اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ نو محترم اوریدونکو قلم او کاغذ تیار کړئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي نو پیغامونه به په ګډه سره واورو
السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت ناوی د ولسوالۍ د ملک دین اوسیدونکو یم زه د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم ورسته د سلامونو د زما سلامونه د هوا په څپو کې زما قربانو دوستانو ته ورسیږي په اخر کې زما د اکازوی چې د داوود په نامه د اته کالې کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی ده که چاته پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اورې په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا چې د زموږ سره د تلیفون په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي 0901 6342 2 شیرینې ستاسو د خولې ستاسو د توجه څخه یو جان مننه. وسلام.
الو السلام علیکم. زه مسلمه ما یو ورور ترېلې نیږي چې د پلار نوم یې عبدالحکیم دی. لاس کله کېږي چې خپلو اکاګانو په تکسر په ټېله پسې کندهار ته رالېږلي وو. هغه وخت څه نادرکه شوي دي. هر مسلمان چې د خدای دپاره دې معلومات را وکړي. ما په دا ټېلیفون شمېره چې ته ما سره سره ټینګ کړي 0 اویا 8 اویا 9 اویا 3 اویا 4 اویا 5 اویا 0 اویا
3 اویا 3 اویا 4 اویا. آزادۍ راډیو درنو اورېدونکو، زما نوم لال محمد د ننګرهار ولایت د نازیان د لیسې معلم یم. زما زوی خیر محمد چې پخواني شوروي اتحاد ته مې د تحصیل لپاره لېږلی و قزاقستان جمهوریت کې ابتدایي تعلیمات بشپړ کړ، وروسته د اریول په ښار کې تحصیلاتو ته دوام ورکړ. د افغان روس د مناسباتو د خرابېدو د وجې څه موده په مسکو کې اوسېده. بیا په استراخان کې 15 کاله وشو چې له ما سره ارتباط نه لري. که دی یا د ده کوم ملګری ته د ده په رابطه باندې معلومات وي، مهرباني دې وکړه او په دې نوم د تلیفون د هسته ماس ونیسي 0 اووه سوه اووه نوي 1 نهه ویشت 1 اووه سوه. نمره بیا تکراروم 0 اووه سوه اووه نوي 1 نهه ویشت 1 اووه سوه. وسلام.
السلام علیکم. زه جابلا جان مسکینیار د فراه ولایت حتیفید ولسوالۍ د خوست کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست دی د شاه محمد نومیږي او د نصیر زوی دی. هم د فراه ولایت حتیفید ولسوالۍ د خوست کلي اوسېدونکی دی. یو کال راهیسې دی هلمند ته تللی و، بیا هېڅ احوال یې موږ نه لرو. که زما غږ څوک اوري یا دی خپل اوري، په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووایي 0 اووه سوه اته نوي 14 یو څلوېښت یو شپېته. نمبر بیا تکرارو 0 اووه سوه اته نوي 14 یو څلوېښت یو شپېته. دا اجاب دا جان مسکینیار په نامه باندې زنګ ووایي، ان شاء الله موږ ته احوال رسېږي. که دی خپل زما غږ اوري یا هر څوک اوري، پر دا نمبر دې موږ ته زنګ ووایي. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه د افغانستان د هلمند ولسوالۍ د ازرجو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما انډیوال ورک دی لکه نعمت د پاکستان د لیجی. که هر یو ته معلوم دی په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي 0 914 845 16 په دغه شماره دې ما ته ټلیفون کړي. چیرې خپل هم خاورې په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. السلام علیکم.
زه ولی محمد د حساب دوله صالح د ترخیل د کلي نه تاسو سره په تماس کیم. یو خوازاده مې د 12 کال کېږي چې د کوره وتلی دی. وتخیل اوسېدونکی دی. نوم یې د بشرمل د زوی اولاد وی. که څوک یې ده په اړه خبرې نو په دې شماره دې زنګ وهي 0 اووه سوه اته اتیا 6 پنځه پنځوس 0 اووه سوه اته اتیا. که چېرې د ما غږ اوري زر ته زره د لاسې څه پلار یې وفات شوی او کور یې ډېر په خفګان کې دی. وسلام.
زه د پاریاب د ولایت غیساد ولسوالۍ د چرګزی د کیری څخه زنګ درته وم. زه د ګل محمد زوی میراغا. زما یو ورور د په نامه د خانیاغا د 14 کاله کېږي نادرکه شوی دی. هر څوک د ده معلومات لري یا د په خپل زما غږ اوري په دا شماره دې زنګ ووي 0 اووه اته اووه پنځه اووه اته څلور اته دوا.
السلام. السلام علیکم. زه فضل محمد محمد یا یاس احمد نه یو ځای ورک دی. دا درې کاله درې نیم کاله کېږي که څوک معلومات دې په دغو باندې لري یا دې خپله دغه هر وي د کندهار ورک شوی دی. زما کور اوس په کوټه کې دی. دا لمبر دې پاکستان دی. دې لمبر دې ټلیفون را وکړه 0 3 0 8 3 1 5 9 8.
الو السلام علیکم. زما سلامونه دي د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته ورسیږي. زما یو ورور دی د خانیغا په نامه کې د ګل محمد زوی دی. د کوم باب کر بابو کرزی دی د فاریاب د ولایت قیصار د ولسوالۍ د چلګزی د قریه زخپل غلام قادر خبرې کوم. که چیرې دی زما غږ اوري یا کوم بل دوست د پاک له معلومات لري زما ته دې په دې شمېرې تماس ونیسي. 0 8 و 8 و 8 4 8 شماره یوه بیا تکراروم 0 8 و 8 و 8 4 8 و. والسلام.
الو السلام علیکم. زما نن راته څنګه خبره کوم دا د باکی زوی نه ورو ده پنځه کال راځي وروسته دی چې په نوم بسم الله وي ایران له کړې دی لا پنځه کال مو صفاته نه ته کړو او شاته پاتې یم د خپل د ما زغ او نو ما ته په دالم بر باندې ټلیفون او چې سفر درې دی ان دو ته سوا ونس اچیا ونس. والسلام.
زه محمد زاهد بنر خلول سوالی دی حیات دی کلی غږی کوم. د ما یو تربور ده چې په نامه دی لطیف دی منان زوی ده د کندوز په ولایت کې په چوغه کې اوسي. زوی علامه احمد نومیږي. د مجاهدي له وخته نه دره کده له ما سره ټلیفون نمبر زنګ وي 0 9 8 3 3 3. ټلیفون نمبر بیا تکراروم 0 9 8
دری دری دری. و سلام. زما یو ورو ورک پیچ نیمې تر محمد دی او زه خپل شیر پلان یې جام د کوټې نه خبر درته کوم. که زه په حق له څوک باندې مات ولغې که دې خپل زمون راغو اوري نو موږ ته دې په ټلیفون شمېره باندې زمون سره خبره وکړي. 0302 0308 9 8 4 9 1.
زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیلن له پاکستان ایالت کوټې څخه خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده. ما مخکې هم ډېر ټلیفونونه پسې کړي دي او هېڅ معلومات یې هم نشته. که چېرې د هغه په هکله باندې یا څوک معلومات لري نو بیا دې ما ته په دې شماره باندې زنګ ووهي. د هغه اعلان دا ده: نوم یې جمال شاه ده، د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده. له نن څخه نیم یاسین مخکې ورک شوی ده او بیا یې هېڅ درک هم نشته. که چېرې جمال شاه په خپله زما دا اعلان اوري نو خپل کور ته دې راشي. او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات لري نو لپاره د الله د رضا د مور ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0301 1 4 2 1. او زه خپله اوس روان یم افغانستان ته. بیا بل اختر څخه بعد چې په دغو نمبرو باندې پیکم د زه بیا ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوم. وسلام.
السلام علیکم. زه سمیلا د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم. زما ورور مجیلا نومې چې په ایران په شیراز ښار کې ورک دی. د پلار نوم دی نورعالم. ولایت لغمان رسالی علی شان. په دغه لمبر باندې که چا دا مجیلا د خپله دا ما اواز اوري یا نور دوستان یاران دوستان اواز اوري په دغه لمبر دی مونږ ته خبر راکړي 0 3 3 2 5 2 5. وسلام.
الو السلام علیکم. زه سیلانی غاد فلمند ګرمسیل ورسوالی د ازرجب څخه ټلیفون کوم. اوسیدونکی د کوچنی دروازه د جروخانه کا د چاوی د سیدانو زما ورور دی عبدالولی غا ولید سیلانی غا چې لوښه غوړار دی په عمر د اول سکار دی. د شپږ میاشتې کې د کور څخه نه درکسه ودی خرج دی د کور خبرسه ودی. کچې چې طالب ګر کړوي د چارواکي فرامه یا چارواکي د طالب په نامه ګر کړوي. نه دی طالب دی نه چارواکي. کچې دې ما ژغه او یا طالب کې چارواکي دې ټول ما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 0 2 3 3 0 0 1 0 1. بل شماره زموږ 0 0 2 3 1 0 0 1 0. دا د پاکستان شمارې زموږ. وسلام.
سلام علیکم. درته اوس دې ګیمه ده را خبرې کومه باندې باندې ولې مې جوړ په نامه ورګ دې راشي ګړک دې ته ته په دې باندې مې ته راځه په دې راشه مړه باندې مې ته زنګ وي شپ نو سره نو دې مې سره راشه سره شو شي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0 0 4 0 0 2 2 1 4 1 5. ګرانو دوستانو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم. په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. سلام به برنامه